ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د نن ورځې په دې اخیری خبري غړي کې درته یو شمېر کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو او د کورنۍ او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واوري
سلی مشر لمړی د خبرونو سره ټکی په کابل کې په یو هوټل کې د وسلواله طالبانو په بریټ کې د بهرنیانو په شمول یو شمېر کسان وژل شوی دي پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د هند استخباراتي اداره ککړه ده او ناټو وایي چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې دغه سازمان موجودیت نظامی نه وي اوس د خبرونو تفصیل تیر شپه وسلواله طالبانو د کابل په یو هوټل کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې جوبل کړي دي د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتل د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي هم شامل دي خو په دې پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونام د وژل شوو کسانو شمېره 14 ښایي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته په خپله وینا کې د کابل د پولیسو مشر ویل
تحقیقات ما د ایرستاد تیمای تلفاتی ما کار میکنه که ما اصلا سره
موږ د تحقیقاتو ډله کار کوي چې معلومه کړي سرنګ دا بریټ تر سره شوی ځکه چې دا خونه د چاودون کې موادو نه شروع شوی او نه هم په مرکزی دروازه محافظین وژل شوی دي که هر څو دا خو په هوټل کې دننه شوی دي ځکه از موږ د پلټون ډله دا معلوموي چې تر هغه سرنګ هوټل ته په ننوتو کې بریالي شول
تا در لابلای تحقیقات ما
افغان طالبانو د دې بریټ پړه پر غاړه خسته ده نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړکی ویر منځل کیږي دغه ماتم روسو تر دې اعلان شو چې 13 ورځ دغه خار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلی فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په بریټ کې درې سلويخ کسان وژل شول نن په ټول ملک کې په مهمو ودانو قومي بیرغ نیم ځوړند دي په پیخ کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر ګراوند کې ترسره شوې دي د مشال اډو خبريال وای چې په کراچۍ ښار کې ترانسپورت او ټولې کاروباري ادارې تړل شوې دي د اسماعیلانو د فرقې مشر پرنس کریم اغا خان د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل تر څنګ د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران هم په دغه پیخه په سخت ټکو کې غندلې ده د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جندولا د دې بریټ پړه منلې ده د پاکستان د بارونو چارو د وزارت او ویان ویری دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کارویانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي عطا الله ویل
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغ جوړې کوششونو ملاتړ کوي تیره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جمعات په شوي بریټ کې د وړو شو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولي وای تیره ورځ چې کله پر دې جمعات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله د رسولي په وینا په وړو شو کې سلور پولیس والا دي افغان طالبانو د دې بریټ پړه منلې ده بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني اشرف غنی دا خبره تیر ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي ماکل کاخ سره د لیدلو پر مهال وکړه د ارګ د خبر پاڼې لمخې ولسمشر د جرمني استازي ته ویل چې په افغانستان کې د غواخون ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترهه اچول دي اشرف غنی وزل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې جواب په جګړې ورکړي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ترکی په اناتولی ښار کې نن د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وای د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون هدف دا دی چې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت د تر 2014 کال تر اخیره دوام پیدا کړی. سلاودین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وبالو. تر دې مخکې 13 ورځ د ناتو عمومي منشي یان د سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناتو ماموریت په افغانستان کې نظامی نه وي. د ناتو عمومي منشي د ناتو غړو ته دنده سپارل ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناتو د دوامدار موجودیت تر هغه چمتو کړي. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدریزي وسلوالې ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. دغه هیواد د دفاع د وزارت وین بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم 13 ورځ ویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا عرفی مشهور وو د تلفار خار په یو جماعت کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه قومندان له خپلو لزګونو وسلوالو سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوی دی، خو امریکایي فوج دا داوی ردوي چې ګونی د دوی جنگي الوتکو جماعت په نخه کړی دی. مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنی بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. سعودي عرب چې د ایران له ملاتړ حوثي شیعیانو د راکټي حملو او نور بریدونو له لارې سور لزله له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر نه د کرنسی بای او د موسم حالو.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.45 روپۍ او په 0.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 0.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.08 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې مو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال واورید. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل اورئ. د کابل په یو هوټل کې بیګا د شپې وسلوال برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نن په کراچۍ کې پرون وژل شوی د اسماعیلیا فرقې مړی په دغه خار کې خاورو ته وسپارل شو. په کورنۍ او نړیواله کچه د دې پیښې سخت غندنه شوې ده. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر نګوادر ته د اقتصادي لارې په هکله تفصیل ورکړو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي
زم سوالات زم کم تشویش او ناویره پر ټایم نو چونکی کراچۍ دا واقعیت شو ون اوس او ویلی چې دوباره به موږ میټینګ راغواړو.
پاکستان وایي د هند استخباراتي اداره د افغانستان له اړخه پاکستان کې بدامنی پیدا کوي، خو سیړونکو دې مسلې ته څنګه ګوري؟
د لږه خو داخلي پاکستان کې هم د تنظیمونو دی ډېر داسې ډلې دي چې هغه هم په ښکار باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوز کوي.
چین ته د هندوستان د وزیر اعظم د سفر په اړه هندي څېړونکي وایي هند چین نه د ریل ګاډي نظام او سړکونو جوړولو کې د مرستې تمه لري.
انډیا امید رکھی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورٹونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته اخیری خبری غړی وړاندې کوو. د خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. بیګا د شپې د کابل په یو هوټل وسلوال بریټ شوی چې پکې د بهرنیانو په شمول اسوار لس کسان وژل شوې دي. د بریټ کونکو په اړه په سر کې متضاد بیانونه مخې ته راغلي وو، خو اوس ویل کیږي چې بریټګر یو تن وو. په دې حق له وروستۍ حال راته د کابل نه زموږ همکاره حمیده عثمان راکوي.
د دې په خپاره ورستی جزئیات د دې چې څو شی به مخکې د کابل د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ویل چې په دغه پیخه کې چې تیر شپه د کابل په څلورمه حوزه کې د کلوله پشتي په سیمه کې پر یو ملمستون حمله شوه. البته خاغلی رحیمی دا مسله تایید کړه چې په وژل شو کې یو امریکایي او دوه هندیان هم دي. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې پیخه کې ټپیان شوي دي او د دې پانستانه د پولیسو لخوا ژغورل شوې دي. خغلی دایمي ویل چې په دغه حمله یو کس د تمانچې ولا کړل ده. دا لا تابونه د اکونکي هویت څه ده او د نورو ټاپیانو هویت څه ده. البته باید ویم چې تیر شپه وسلوالو هغه مهال په دغه ملمستون حمله وکړه چې ویل کیږي بهرنیان د پارک پلس په نامه ملمستون ته د یو فرصت د ننداري لپاره راغلي وو، خو وسلوالو کسان د انسات تر په لدو د مخه په دغه ملمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امرسینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پیښه کې تلفات لري. خو په دې رسنیو بیا دا مسله تایید کړې ده دوه هندیان په دې پیښه کې وژل شوي دي. ویل کې چې هندي اتباع هم دغه ملمستون وښو. د کابل د امنیت قومندان ښاغلي رحیمي وویل چې وروسته به دا موږ تثبیت کړو، د نورو میلمنو په د هویت په تثبیت موږ کار کوو. البته باید ویم چې د دغه حملې پرات طالبانو په غاړه اخیستي وو او د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې لسګونه کسان په دې پیښه کې وژلي. خو البته د امنیت قومندان بیا وویل چې د کابل د امنیت قومندان وویل چې حمله کوونکی یو کس و چې د تومانچې په وسیله ډزې کړې دي.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه.
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو.
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو.
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو.
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو.
پام کوا
په پاوکم 3 بجو.
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په کراچۍ کې د پرون ورځې د وجل شوی اسماعیلیانو اخیری مراسم ترسره شو، هم په دې خار کې خاورو ته وسپارل شو. د دې پیښې په اړه نن د کراچۍ په شمول ټول پاکستان کې تور ورځ نمانځل کیږي. په دې حقله نور تفصیل د کراچۍ نظم خبریال ظفر کریم راکوي.
د کراچۍ په سپوره ګوټ کې د وجل شوو اسماعیلي وګړو اخري مراسم نن ترسره شو، او د وجل شوو نارینه او زنانه او مړي د کراچۍ په سخی حسن قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې د مراسمو په محل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. په جنازه کې د شیعهګانو ګڼ شمېر وګړو برخه لرله. د جنازې تر مراسمو وروسته د پیارلی خوجه په نامه یو تن چې خپلوان او ملګري یې د دې پیښې قرباني شوي، له مشال رادیو سره یې په خبرو کې وویل. دی وای پاکستان په نړۍ کې د لویو ملکونو د جملې څخه دی. دلته مسلمانان نور مسلمانان وژني. دغه طرحګر چې دا وجنی کوي هغوی هم میندې لري، ښځې او بچې لري. دغه خلک چا په غلطه لار روان کړي دي. نوموړي زیاته کړه په کار ده چې حکومت ټولو خلکو ته تحفظ ورکړي. د شیعهګانو د تنظیم جماعت علمای مسلمین د کراچۍ مشر مفتي سید احمد فرقانی له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل، د پاکستان په جوړولو کې د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکو خلکو لوی رول لوبولی دی، او نن په همغه پاکستان کې اسماعیلیان د سر د خطر سره مخ دي. پاکستان د غفانی فرقې هغه خلکو جوړ کړي چې چا د مسلم لیگ ګوند بنیاد خودلې دي. تاسو ته به یاد وي د پاکستان د جوړونکو ګوند مسلم لیگ بنیاد اغا خان خودلې دي. اغا خانیان د پاکستان سوداګر طبقه ده او ډیره باثباته هم ده. دا د افسوس خبره ده چې هغه خلک چې د اسلام ناسمه بڼه خپل کړي ده، دا خلک یې وجل. نوموړي زیاته کړه زیاتره اسماعیلیان په هندوستان کې هم اوسیږي، خو هلته هغوی باندې حمله نه کیږي. په پاکستان کې د یو سازش د لاندې په دې خلکو حمله کیږي. بل خواته د سند حکومت په اعلان نن د کراچي په ګډون د سند په ټولو صوبه کې ویرن منځل کیږي. په دې موقع د کراچي په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه بند دي او په سړکونو ګاډي د معمول څخه کم دي. همدارس تیر ماښام په کراچي کې د مدني ټولنو یو شمېر غړو د سپورګوډ د قربانیانو په یاد کې شمې بل کړې او د حکومت څخه یې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. یاد دی وي د چهارشنبه په ورځ وسلوالو په سپورګوډ کې په یو بس ډزې کړې وې چې له امله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې حملې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
د کراچۍ د پیښې په اړه یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې دننه او بهر د انساني حقونو لپاره کار کوونکي ادارې دا د فرقوانه تشدد یو نوی مثال بولي. وای چې په کار دا د هیواد حکومت د مذهبي اقلیتونو حفاظت وکړي او خپلې ذمواری ترسره کړي. ملیحا میرزاده درته په دې حقله تفصیل وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل پرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې دغه برید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بې معنی عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسیږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه او وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د همرازۍ لپاره ټلیفون نوکر. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لګکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محرومه دي چې یو بس ته خیژي او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمېره برخې یعنی شیعهګانو، ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نخښ کړل چې دا ځلې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قربانی شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهوارۍ سرته ورسوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته واګی او چې دا غړی سرته ورسیږي پوره پښپاګو بجو به هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو بلیو ریپورت ته. پرون د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه تفصیل ورکړل شو. مشرانو ته دا باور هم ورکړل شو چې د دې لارې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی. د دې بریفینګ په حقله د ځینې سیاسي ګوندونو غړي څه نظر لري په اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله په دې حق یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د پاکستان د منصوبه بندی وفاقي وزیر احسان اقبال 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې غونډې ته وویل چې د منصوبه په ډیزاین کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. د توانایي یو شمیر منصوبه د اقتصادي راهداري برخه دي او د منصوبو نه به ټولو صوبو ته ګټه رسي. دا غونډه د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې منصوبه د تحفظاتو وروسته رابللې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه تپوس وکړو چې د وفاقي وزیر لخوا ورکړې شوې بریفینګ نه څومره مطمئن دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
بریفنگ را کرے دے جمع سوالات جمع کم تشویش ہو نہ ویلا پارا ٹائم نو چونکہ کراچی کا واقعہ تھو ون اس اگوی ویلی چی دوبارہ با مونگا میٹنگ را گواڑو جکہ چی صرف اگوی بریفنگ سر ہو ادین شی سو کو جمع کم سوالات کی طرف زراتی چی اگے بند او اس خبرو کی یقین دہانی را
ہم دغه پختنی په جواب کی دو جمعیت علماء اسلام فی ڈلے ترجمان جان محمد اچکزئی وای
مول مطمئن مو ڈاڈای چی کمیز بنی چی مسترسی دا با ملکی چی او دا یو داسی مهمه پروژه ده چې د سیاست د لانجمنو بحثونو په باید راکوي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وایي چې حکومت خو کوشش کوي چې د کومو ګوندونو په دې منصوبې څخه تحفظات دي نو هغه لري کړي.
دا یو غټه منصوبه ده، دا متنازعات جوړول هم نه پکار. څه خبرې داسې چې پنجاب ته زیاته توجه ورکړل شي، دا کې پی کې نظر انداز ساتل شي، دا کاغه په انرژي سکتور کې دی، کاغه په انفراستراکچر کې دی، کې پی کې زمونږ چې کوم تحفظات دي دا غي د لري کولو هغه کوشش کوي. سب خبرې شته او دومره سیریس نه دي، حکومت هغه د لري کولو کوشش کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی میا افتخار حسین وایي
مونږ خو د بریفینګ نه مطمئن نو، مونږ په دې اطمینان اظهار هم کو. البته نواز شریف ته چې بیا کوم جوابونه د اسفندیار خان د خبرو نه پس راک، نو هغه کې حسن اقبال ته چې د اسفندیار خان ټول ټیم سره د اسفندیار خان دوی سره به کېنې چې دوی مطمئن کېږي نه، نو هغه به ته ایډرس کې او د هغې په رڼا کې به چې کوم دی دا فیصلې وکړي. بله دا وایي چې د ټریبل بیلټ کې چې کوم سړک دی او ته وایي چې د دې تاسو سروې وکړي او ما ته ووایي چې په دې باندې م کار شروع کړو، او دغه رنګ دی وایي چې 15 ورځې پس به موږ ډیسایډ کړو چې بیا دې یو بله ورځ کېږو او خپلو کې میټینګ وکړو.
یاد دې وي چې په دې ټول ګوندیزه غونډه کې د مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې په شمول پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د فاټانه د قومي اسمبلی غړو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر احسان اقبال د ملک سیاسي مشرانو ته ویلي دي چې د دغه تجارتي لارې نه به د هیواد ټولو صوبو ته ګټه رسي. اوس پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لاره کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به یې ګټه څه وي. بوریوال کاکړ په دې موضوع دا رپورت برابر کړی.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسې پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسې توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې یې له ګټو او اسانتیاو برخمنې شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 20 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیسته کوي. وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې دي هغې په لار ګوادر بندګاه چې هغې اغستې ده، نو دې دپاره اغستې چې مال بالته راځي د بار ملکونو نه، هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوې او د روډ سیستم جوړایي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بېرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفره وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سړک او اکنامک زون تا دو سیزونه ګټور دي. ټرین چې دی خو صرف مال وړل وړل دي کنه، خو باسي اکنامک زون ته نه وځي. اکنامک زون زیات ګټور دی چې کوم ځای اکنامک زون جوړیږي. فرض کا د پښتنو سیمه کې دوه راتلی شي، یو شهر رشم باندې چې کوم ځای کې هم لکه دوی ته خښکاري، لکه کیلي شي، مانسیره سره، مانسیره نه بره بټګرام، چتر پلین، داسې علاقې دي کنه، او پټن دی دغه ځای کې کیدی شي، یو جوړ شي هریپور حویلیا سره. دغه دوه ځایونه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راتلی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پوت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه. کېدای شي چې د دې صنعتي زون او د دې روپ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیریږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړن دي کله به مو وباسي. زما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې ککړه ده او را یعنی د استخباراتي اداره هندي استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي. خارجه چارو دفتر زیاته کړی ده چې افغانستان ته یې د خپل د تشویش سرګندونه هم کړی ده. په دې حق له تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال را بکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبرې غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان کازی عطا الله د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان به مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
لاس کې دی شي او بل دن علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او بچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو دا ده چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشو، هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازه نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ځواکمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر بیان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
وز د مطبوعاتو ځنو رپورټونو اړخ تر اعظم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي بلکې دواړو ملکونو باندې یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر بیان خپل خبرو کې دا هم اوویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی. دوی وویل چې افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغانستان په مشرۍ کې د مصلحتي کوششونو حمایت کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې نیمای ته ورسېدو. پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې. د ګلیازنا د خبرونو لنډې زورو.
تیر شپه وسوال طالبانو د کابل په یو هوټل په یو برید کې د بهرنیانو په شمول یو شمېر کسان ووژل دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي دي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي چې پکې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. خو په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه مخنه واړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما د وژل شوو کسانو شمېره 14 ښایي. افغان طالبانو د دې برید پلا پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي په لړ کې ویر نمازه ده کې دغه ماتم روسو تر دې اعلان شو چې 13 ورځ د دغه خار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې درې سلګخ کسان ووژل شو. دا وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر ګراوند کې ترسره شوې دي. د پاکستان د بارونو د چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده. نن په اسلام آباد کې نیوز خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي عطا الله ویل چې په افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغې جوړې کوششونو ملاتړ کوي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه هم وشوه. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپل ملکیانو ته د مرستو په رسوبلو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنۍ بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمنګ همکار ګلیاز د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورس پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې. د اسلام آباد کې زمنګ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی دراوروي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د 1300 کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وژنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هرڅه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو 13 ورځ شوي پیخه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي راه ښکاره کړی شي بلکې د پیخه کې ککړ خلک دې هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخته سزا دې ورکړي شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي. نو سیاسي او فوزي مشورولۍ لپاره دي چې خپل مینس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانه لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی. کدې پیښې وروسته سیاسي او فوزي مشورولۍ په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونه وستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخت کال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشت راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي تر ډیره حده خشوې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د نهې په ورځ یو وفد افغانستان ته تللی دی او هلته یې د افغان طالبانو د فعالیتونو خلاف په اول وار ډېرې سختې خبرې کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو خلاف بریدونه زیات شوي. د چهارشنبې په ورځ پکې هم په وسلوال برید کې د سلوېختو نه زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شو. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي دانی ساجمال ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرې پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او وی ویل چې پاکستان به ترهګرو پسې د هغې تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په سیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پرست افغانستان په یو رسنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستانی مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو لفعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېره ورځ موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خواوشا درې څلوېښت کسان یې ووژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلک وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلک کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو دوو کلونو کې خواوشا زر شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلعه کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن په درې ورځني سفر چین ته رسیدلی او په لومړۍ ورځ یې د دې هیواد د ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات کړی. که څه هم د نوموړي د سفر مهمه ایجنډا پانګونه او دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکول دي، خو شنونکي په دې باور دي چې په دې سفر کې به په یو شمېر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې اترې وشي. احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورټ راکوي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډلې کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامی وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت یې هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی وو.
پرائم منسٹر مودی ضرور چائنا کے بہت بڑے ایڈمائرر ہیں. جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے پرائم منسٹر
وزیر اعظم مودی د چین ډیر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د گجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډیر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي. نو دا یو ډول تجارتي یا سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنې له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
هند په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 15 بلین ډالر لګوي.
دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مندي. سوامی زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان لس پنځلس کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہیل لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمیز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکي پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونوں لیڈروں کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دواړه مشران به د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ییز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ییز امنیت او د ناامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي، خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لویه پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی و، او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سر نست ها
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم ده ختمیږي. دا د سولی आवाज ده، د ادمی تشدد आवाज
ده. موږ خو اند یو مین دی نور نه غواړي چې مرته بې ګنا زمونو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
قضیه ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت ده خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
په یمن کې د بشری مرستو لپاره د 15 ورځو په ډزبندۍ موافقه شوې، خو ریپورټونه وایي چې د ډزبندۍ نه خلاف ورزي کیږي. د مارچ لشپګوشته مې نیټې راهیسې د سعودي عرب مشرۍ اتحادي ځواکونو په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایی بمباري شروع کړي او د اتوار تر ورځې د ډزبندۍ ژمنه کړې وه. واشنگتن هم په دې ټینګار کوي چې په کار دي د ډزبندۍ د لارې په یمن کې د قانوني حکومت واکمنۍ ته لاره هواره شي. احمد شیبار د نور تفصیل سره.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره لشوې اوربند سرغړونه وشوه. د چهارشنبې په ورځ چې لا د دغه 15 ورځني اوربند څلورویشت ساعته نه و پوره شوي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنګي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. دا سرغړونې په داسې ورځ شوي دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پریس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه شه کوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تېره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړی ټوب له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده، نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خو د یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پولیو ځواکونو ترمن نشتی شوی دی. په دې ترڅ کې تر ټولو سخته نشته د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایرانی پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار په لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
د امریکا صدر باراک اوباما په خلیج کې د شپږو عربي هیوادونو استازي د هغو ستونزو د هوارولو هڅه کوي چې له ایران سره د اټومي موافقې امکان یې د دوی په تعلقاتو کې رامنځته کولی شي. دا غونډه په کیمپ ډیوډ کې ده. په دې حق له نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
دا سینانګرل کیږي چې ولسمشر اوباما به د نننې غونډې په پای کې د خلیج د عربي هیوادو مشرانو ته قناعت ورکړي او په سیمه کې به د ایران د لاسوهنې په اړه د هغوی ژورې اندېښنې لري کړي. په امریکا کې د سیمه ایزو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ څارونکي جان والترمن اسوسییټډ پرس ته وایي زه ګمان نه کوم چې د غونډې ګډون کوونکي به ډاډه ستانه شي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان، قطر، کویت، متحده عرب اماراتو او بحرین له استازو سره خبرې وکړې. اسوسییټډ پرس وایي یوازې د دوو عربي هیوادو مشران امریکا ته تللي او پاتې عربي هیوادو خپل لوړ رتبه استازي ورستولي دي. په مذاکرو کې تر بل هر چا د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نشتوالي ته اشاره کړي. که څه هم سپینې ماڼۍ تېرونی وویل چې د سعودي عربستان پاچا امریکا ته روان دی، خو د سعودي چارواکو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دې غونډه کې ګډون نشي کولای. دې غونډې ته د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن نایف او د ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان ورغلي دي. دواړو سعودي شهزادګانو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره جلا کتنه درلوده او پر سیمه ایزو حالاتو یې خبرې ورسره کړې دي. که څه هم ولسمشر اوباما د غونډې د پیل په وینا کې د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکرو په اړه د سعودي عربستان د شک په اړه څونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې سیمه په ډیر ستونزمن حالت کې ده. سپینې ماڼۍ او سعودي چارواکو ټینګار کړی چې خبرو ته د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نه ورتګ دا معنا نه لري چې په جمهور رئیس اوباما پورې نه دي کتلي. خو د اسوسییټډ پرس په وینا په خبرو کې د سعودي د پاچا نشتوالی د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې پیچلتیا ته اشاره کوي. د سعودي عربستان پر تیرو د امریکا د اتکا کمیدل او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیتونو پراختیا هم د دوی د علاقې د کمیدو عوامل ګڼل کېدلی شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما د سلاکار مرستیال بن رودس اسوسییټډ پرس ته ویلي د او مخکنی ادارې په منځني ختیځ کې د ځینې پرمختګونو او پالیسیو په اړه مخالفتونه درلودل، خو زه فکر کوم چې موږ د خپلو اساسي ګټو لپاره او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر ګډ نظر درلودل غوره ګڼل. د خلیج د عربي هیوادو استازي په داسې حال کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي چې د نړۍ 15 مقتدر هیوادونه او ایران په خبرو لګیا دي او غواړي چې د جون تر پایه د اټومي موافقې وروستۍ پریکړه وشي. کچیرې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وشي، پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدلی شي. د خلیج عربي هیوادونه ویره لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل به شایي په سیمه کې د ایران لاسوهنې زیاتې کړي.
د فرشته جلال زئی رپورټ مو اوریده. په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم په شروع کېدو دی، پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دا چې یا د صوبه څومره میګاواټ بجلی پیدا کوي، څومره ضرورت لري او د وفاقي حکومت لاړه څومره ورکول کیږي، په دې هکله یو رپورټ ته استاسو پام راګرځو. د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځینې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرونو ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت څومره دی او دا وخت ورته مرکزی حکومت څومره بجلی ورکوي. په دې حق لا د دې صوبې د تعلیم توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي
زموږ دي خپل پیداوار تقریبا سره د 3000 نواله 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دي. زموږ ډیماند تقریبا 2400 دي ملاوی جی ملتا ڈیر کم 1500 پاؤشا بلکہ بعض اوقات 1500 نوم ڈیر کم ملاوی گی ودی دو جا لو چنگا مسئلہ میں تو زیادہ تک پیسا زمین کا دیر پار تلی چی ملتا کم از کم چی زمین کا کم حق دے اگر دی ملتا ملاوی گی چی وائی دلی کو چی کم از کم کم حق دن گا رم کا ملاوشی چی اگر وفاقی حکومت بعض اوقات تم گا ماندے دیر زیاد تا زیادہ تک سیوا لو چنگ گئی.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی.
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ ده او زمون کم علاقو کې سټیلنګ ده کونډه ده ناجایز استعمال ده هلته لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیاد ده او دا خو مونږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی ده. زمونږ منسٹر صاحب هم دا ټول دغه موقف دی چې کوم ځای کې سونه سټیلنګ ده هلته به دونه لوډ شیډنګ زیات وي کوم ځای کې سونه سټیلنګ کم ده هلته به دونه لوډ شیډنګ کم وي. دې مخنیوي لپاره پوره کوشش کوو پولیس فورس هم استعمالو علاقے دا سدا پیخور کی خاص طور پر یا ہزارہ کے افت آباد دا ریپورٹ دا ویلیاں دا سوات کے سی علاقے دا مردان پیخور کے تاسو یا افتاباد دا چاونے دا خار کے سی علاقے دا الت چار نہ چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا.
نوموړی زیاتوي خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بی ځایه استعمال او غلا د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته وکړي. هلته د وابډا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پوښتلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق له د پاکستان قانون سوای او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولی شي.
قانون خو دا وایي کنه چې دا د سلور زره چې دی د کې مالکان اتی دیوباس ہے نو نو پټول وفاقی حکومت جوړ کړی دی کنه وابډا جوړ کړی دی نو دا اسټس دا بجلیګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي نو دې دا پورې خو دا پالیسی ټیک ده کنه دا لکه سوبې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له د جنریشنو کې بجلی ګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپلو لګي یو یې لګول هم دی مالکان تھری دک شان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړېدی شي هغه ته ورسک ټو وایي.
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ذمواري قبلول اولن هي شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي او لا هم د هغې د جواب په انتظار دي.
لکه چې تیر دی نه باسي پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس نه اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی نو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي د نن ورځې د اخیری غړې اخیری برخې اخیرانه ریپورت په داسې حال کې چې په پاکستان کې فلمی صنعت د بحران سره مخامخ دی. خو یوازې د پښتو فلمونه دي چې د صنعت ته یو څه ژوند وربخلې دي. د فلم جوړونکو په وینا اوس هم د پښتو فلمونو کتونکي او مینوال ډیر زیات دي. په دې موضوع زمونږ همکار غلام غوث دا ریپورت برابر کړی.
د کمپیوټر او انټرنیټ د راتګ سره په خیبر پښتونخوا کې د سینماګانو شمیره ډیره کمه پاتې شوله. ولې د پښتو فلمی صنعت سره تعلق لرونکي خلک دا وکوي چې د دې هر سپرته د تیرو سو کلونو راهسي د پښتو فلمونه د پاکستان د نورو ژبو د فلمونو په مناسبت د پرمختګ په لور روان دي. د ډرامو نه پښتو فلمونو ته راغلی یو تجربه کار هنرمند منتظم شاه دې لړکی وایي
دراصل پښتو فلم انډستری د اول سرنواله تروسه پورې ډیر ښه روان دی. حالانکه کته سو ګورې د اردو او پنجابي فلم دی وخت کې د نش برابر دی. خو زه به دا وایم چې پښتانه هغه خلک دي چې ډیره دا تور کول پکار دي چې په دې دوه نامساعد حالات کې هم فلم جوړیم او فلم کتول هم راځي.
او د پنجاب یو هنرمند چمبیری چې په پښتو فلمونو کې هم کار کوي هم دا خبره مانی چې پاکستان کې دا مهال د پښتو فلمونه د نورو ژبو د فلمونو په نسبت ښه پیسې ګټي.
زما لومړی فلم جوارګر وو. د پښتو فلمونه ماشاءالله ډېر ښه روان دي. الله دې ورته نور هم ترقی ورکړي. خو څه چې د پنجابي فلمونو حال دی نو موږ دعا کوو، خو اوس د پنجابي فلمونو حال ډېر خراب دی.
په پېښور کې د پښتو فلمونو کتلو لپاره د فلمونو شوقیان په ګڼ شمېر کې راځي، خو زیاتره خلک وایي د پښتو فلمونه د پښتنو د کلتور عکاسي نه کوي او د سینماګانو ماحول هم سم نه دی.
هیروګان والا را پیدا کی خو لکه دغه شو ډایرکشن والا لا پکار دی کنه، لکه دا خو د ډایرکشن والا کار چې دا دونه اور ایکشن کيو دونه ار سپه کوي کنه، نو چې دا ول نه دی کول پکار چې څونه لکه خوي دونه ایکشن چې څونه کم ایکشن وي دونه مزه کوي. د دې ګوري دا ماحول صحیح نه دی چې ماحول یې صحیح ار سره براتلو فیملیز بم راتل دلته دی ماحول صحیح نه اول لکه برو ګوري دا دی ل نه دی پکار ال کول نه دی پکار کنه.
خود پښتو په فلمونو کې کارتون کې د لاهور د مدو ار اکیډمی یو هنرمند مدوای اوس د پښتو داسې فلمونه هم جوړیږي چې د کورنۍ سره په ګډه هم د کتلو قابل وي.
اچھا صاحب بہت اچھی فلمیں بنا رہے
ہیں. ډېر ښه فلمونه جوړیږي. اوس چې دا کوم فلم ریلیز شوی دی دا یو فیملی فلم دی. کله چې یو نوې کیسه خودل کیږي او یو فلم د فیملی لپاره جوړیږي نو خلک به بیا د کتلو لپاره ورځي.
نو اودینس به دیکھنے آئے گی.
او د پښتو فلمونو یو اکټر عمران خان وایي دوی د پښتو په فلمونو جوړولو کې یو شمېر او د پښتونخوا په زیاتره سیمو کې دوی ته د فلم د شوټ کولو اجازه نه ورکول کیږي.
هغه و چیرې تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دغه د شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقې کې نه کوي. د طالبانو طرفه مونږ ته دغه نور دغه نور دغه مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي.
په پېښور کې وړاندې ټولي سوال له سینماګانې وي خو دم ګړی په پېښور کې د سینماګانو شمیره ووته راکوزه شوې ده. خو د پښتو فلمونو هنرمندان وایي چې د دې ټولو ستونزو پرته پښتو فلمونه جوړیږي هم او پیسې هم ګټي. او تیر کال د پښتو یولس او سخ کال تر دې دمه د پښتو پنځه فلمونه جوړ کړی شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولس بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امیل
په تمنټ د پاسه دو بجو،
د ځوانانو غږ
په دوه نیمو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
د یارانو مشال
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی وو. تاسو ته به په اخیره کې وار بیا د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو، خو دومره درته وایو چې د مشال ریډیو سره یوازې د ریډیو خبرونه نه دي بلکې تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام په پته چې د انټرنیټ د لارې د مشال ویب پاڼې ته راشئ نو نور ډیر خوندور ویډیوګانې، معلومات او تفریحي پروګرامونه کتلی شئ. دا خبرونه هم دوباره اوریدلی شئ. اوس وار ورکوما ګولیاستا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
تیر شپه وسوال طالبانو د کابل په یو هوټل په یو برید کې د بهرنیانو په شمول یو شمېر کسان او وژلي دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي دي چې د وژل شوي ټول بهرنیان دي، په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. خو په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما د وژل شوو کسانو شمېره 14 ښایي. د افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لړ کې ویر نمانځل کېږي. په پیښې کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر گارډن کې ترسره شوې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده. نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د بارونو چارو وزارت ویان قاضي عطا الله وویل چې په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغې جوړې کوششونه ملاتړ کوي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو هم موافقه وشوه. تیره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جومات په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره لسو ته رسېدلې ده. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت اسغ دریزي وسلوالي ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنی بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدي. امید دی چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې موږ ته په دې باندې خپل نظرونه راستولی شئ. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ګل ایاز او اسحاق اميري تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.